په دې خبرونه کې اوري چې امریکایي لوړ رتبه پوځي چارواکو د پاکستان د پوز له لوی درستی سره یو ځل بیا د حقانی شبکې په خبرو کې یو ځل بیا د حقانی شبکې په ګډون د هغه تر روسي ډلې په ډلو په ځپلو ټینګار وکړ چې امریکا او هم په افغانستان کې میشتو امریکایي سرتیرو ته ګواښ متوجه کوي. دغه راز اوري چې د هلمند ښوونې چارواکي په دې ولایت کې د نامنیو د زیاتوالي له امله په دې وروستیو کې د یو 50 نورو ښوونځیو د تړلو خبر ورکوي. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. مخکې له دې چې د خبرونې بشپړه معرفي وکم، لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ابراهیم صافی وړاندې کوي.
په اثر کې د خبرونو سرټکی د قزاقستان د جمهوریت ریاست د رسنیو مشر وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به سبا د قزاقستان له مشرانو سره په استانه کې خبرې وکړي. جرمني به خایي دغه هیواد ته په وروستیو کې ورغلي اکثر افغانان له خپل خبرې وباسي. او په پاریس کې د پوځ او پولیسو د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک تروریستان تیر ورځ ووژل شول او اته نور د نومبر د 14 نیټې د بریدونو په تاړه ونیول شول. پوره خبرونه. د قزاقستان د جمهوریت ریاست د رسنیو مشر وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به سبا د قزاقستان له مشرانو سره په استانه کې خبري وکړي. دورون ابویف په خپل فیسبوک باندې کلیکلی دي چې د افغانستان ولسمشر به له قزاقي چارواکو سره پر دوه اړخیزو همکاریو، سوداګرۍ، اقتصادي موضوعاتو، تعلیم او ترانسپورت په اړه خبري وکړي. د افغانستان ولسمشر مرستیال ودان ظفر هاشمی قزاقستان ته د ولسمشر د سفر په اړه وویل.
مهمترین بخشش بر مردم افغانستان امضای
دیوی د افغانستان د خلکو لپاره دوی مهمې برخې چې ډېرې مهمې دي. د دوه تفاهم لیکونو لاسلیک او یو موافقتنامه ده چې اقتصادي او د حکومتداري مسایل پکې شامل دي. افغان ولسمشر به د قزاقستان د سفر پر مهال د دغه هیواد له ولسمشر نور سلطان نظربایف او صدر اعظم سره وګوري. همدارس به د پوهنتون محصلانو ته هم وینا وکړي. جرمني پریکړه وکړه چې افغانستان ته نور پوځیان واستوي. د چهارشنبه په ورځ په برلین کې د کابینې په غونډه کې له افغان ځواکونو سره د جرمني د مرستو مسله وسیرل شو او په هغې کې افغانستان ته د 130 نورو جرمني پوځیانو د استولو پریکړه وشوه. جرمني د اوس لپاره په افغانستان کې شاوخوا 850 عسکر لري چې د افغانستان په شمال کې میشتي. جرمنی به خایي دغه هیواد ته په وروستیو کې ورغلي اکثر افغانان له خپل خاورې وباسي. په کابل کې د جرمنی سفیر مارکاس پوتیزل ازادي رادیو ته وویل تر اوسه درې سلوي په سلو کې افغانان چې جرمنی ته راغلي دي د مهاجرو په توګه پیژندل شوي دي، خو د دوی اکثریت به خایي وباسو. د جرمنی سفارت په کابل کې مزار شریف او هرات خارونو کې داسې اعلانونه راځوړند کړي دي چې په هغو کې افغان ځوانان حسول شوي دي چې په خپل هیواد کې پاتې شي او د مهاجرت له ژونده تیر شي. په پاریس کې د پوز او پولیسو د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک تروریستان تیر ورځ ووژل شول او اته نور د نومبر د 14 نیټې د بریدونو په تړه ونیول شول. د فرانسې پولیس وایي چې د دې عملیاتو پر مهال چې د پاریس په شمال کې تر سره شول د تیرې جمعې د شپې د عملیاتو تره عبدالحمید ابوعاد نه دی نیول شوی. د دې عملیاتو اوه ساعته دوام وکړ. د اسلامي دولت ډلې مجلې د هغه به ماکس خپور کړی دی چې پر هغې روسیې مسافرلونکي الوتکه په مصر کې نسکوره کړې وه. د الوتکه تیره میاشت د مصر په سینا کې وغورځېده او ټوله 224 سوالۍ یې ووژل شوه. په دې تصویر کې چې په دابق مجله کې خپور شوی دی یو ډبی ښکاري چې له چاودېدونکو موادو ډک شوی دی. داعش وایي چې دا ډبی د شرم الشیخ په هوایي ډګر کې په ایربس 321 الوتکه کې ځای پر ځای کړی وو. روسیې د سې شنبې په ورځ دا ومنله چې د دوی الوتکه د یو چاودنې له امله سقوط کړی دی. د ایران سپاه پاسداران انقلاب وای چی په لویدیځ ولایت کرمانشاه کې د تورستانو یو مرکز لمنځه وړی دی. په هغه بیان کې چې تیره ورځ دغه ځواکونو خپور کړ، پکې ویل شوي دي چې د ترهګرو پر ضد په وروستیو ورځو کې عملیات وشول او د هغو کسانو د عملیات پر مهال ونیول شول. د پوځیانو په وینا په دې عملیاتو کې له تورستانو څخه یوه اندازه پوځي وسایل هم ترلاسه شوي دي. روسي اعلان کړی چې د جنوري له لومړۍ نیټې وروسته به اجازه ورنکړي چې له یوکراین خوراکي مواد دغه هیواد ته وارد شي. د روسیې د اقتصاد وزیر الکسی الیکایوف د چهارشنبې په ورځ د روسیې د یو تلویزیون ته وویل چې ماسکو ځکه دا پریکړه وکړه چې یوکراین له هغې ډلې سره چې پر روسیې اقتصادي او مالي بندیزونه لګولي دي یو ځای شوي دي. پر روسیې لویدیځو هیوادونو د دې لپاره بندیز لګولی دی چې د یوکراین کریمیا ټاپو وزمه یې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې ده او د یوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړی به هم دا خبرونه او ځینې نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. ولاندې په خبرونه کې اورئ چې امریکایي لوړ رتبه پوځي چارواکو د پاکستان د پوځ له لوی درستې سره په خبرو کې یو ځل بیا د حقاني شبکې په ګډون د هغه تور روسي ډلو پر ځپلو ټینګار وکړ چې هم امریکا او هم په افغانستان کې میشتو امریکایي سرتیرو ته خطر پیښوي. په ولسي جرګه کې د سرپل ولایت استازي دا کوي چې د دې ولایت په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د بهرنیو وسلوالو د روزنې یو لوی مرکز فعال دی خو حکومت پرې خبر نه دی. قزاقستان ته د افغان ولسمشر د سفر لا جزئیات مو خبرو.
مهمترین بخشش در مردم افغانستان امضای دو تفاهمنامه و همچنین یک موافقتنامه می باشه که
د هلمند ښوونه چارواکي په دې ولایت کې د ناامنۍ او د زیاتوالي له امله په دې وروستیو کې یو 15 نور ښوونځیو د تړلو خبر ورکوي.
دا د امنیتی ستونزې په اساس بند شوی دی، نو د دې سوال جواب به د امنیتی ارګانونو درکې.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې په پاریس کې د وروستیو خونړیو حملو وروسته د مشکوکو عاملان د مشکوکو ترورستانو د ځپلو لپاره د پوز د وروست پوز او پولیسو د وروستیو عملیاتو له حاله مخبرو. د اساسي او بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې ځای شوي دي. د پاکستان د پاوز لوی درسیز د امریکا له دفاع وزیر او لوی درسیز سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د غونډې په محل چې په واشنگټن ډي سي کې وشوه، امریکایي پوځ چارواکو د حقانی او نورو تروریستي شبکو پر ځپلو ټینګار وکړ او د کابل اسلام آباد ښې اړیکې په سیمه کې د تروریستانو د له منځه وړلو لپاره مهم وبلل. راحیل شریف هڅه کوي چې د دې سفر په ترڅ کې له پاکستان سره د امریکا د پوځي او ملکي مرستو ژمنې ترلاسه کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف په واشنگتن کې د امریکا له دفاع وزیر اشتن کارتر سره په افغانستان کې پر روان وضعیت خبري وکړي. د دې غونډې پر مهال د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد هم وو. د امریکا د دفاع وزارت د راپور لمخې په دې لیدنه کتنه کې د تروریزم ضد کمپاین په برخه کې د پاکستان پر وړاندې خبري وشوه. پاکستانی رسنیو بیا خبر ورکړی دی چې راحیل شریف د دې سفر پر مهال غواړي چې امریکا له پاکستان سره مرستې وکړي. خو په واشنگتن کې د وډرا ویلسن په سیرنیز مرکز کې د جنوب او جنوب ختیځ آسیا د برخې څیړونکو مایکل کوګلمن وایي چې پاکستان اوس واشنگتن ته پخوانی حیثیت نه لري.
زما فکر مثال ته په افغانستان کې د امریکا رول دی. د 2014 کال نه په دې خوا کله چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت سرته ورسوه، دا غیر نورسته پاکستان امریکا ته اوس دومره مهم نشکاري. کله چې امریکا په افغانستان کې د ترګرو په خلاف جنگیده او هغه د پاکستان لاته ته ډیر اړتیا درلوده، په دغه وخت کې پاکستان ته ډیر پیسې او پوځي مرستې ورسېدې. امریکا اوس هم پاکستان ته د یو مهم ستراتیژیک هیواد په سترګه ګوري، خو چې کله ورته د افغانستان په سترګه وګوري نو داسې احساس کوي چې پاکستان اوس دومره مهم نه دی چې ورته د پخوا په شان پوځي مرستې ورکړي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې سړې شوې دي او کابل بیا بیا پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورنوي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک خبريالانو ته وویل کارتر او راحیل شریف د افغانستان په اړه وشخېدل او همدارزه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولي پر مسلې خبري وکړي. پیټر کوک زیاته کړه چې باثباته وضعیت د افغانستان او پاکستان په ګټه دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل امریکا په دې باور ده چې دا ضروری ده چې هغه تروریستي ډلې تعقیب کړي چې د امریکا لپاره جدي خطر لري او د هغو امریکایانو لپاره جدي خطر پیدا کوي چې په افغانستان کې دي. پیټر کوک بیا حقانی شبکې ته اشاره وکړه او ویل چې داسې تروریستي ډلې هم افغانستان ته ګواښ پیدا کوي او هم پاکستان ته. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل چې اشتن کارتر او راحیل شریف پر هغو لارو چارو خبري وکړي چې څرنګه د حقانی او نورو تروریستي ډلو پر ضد جدي ګامونه اخیستل کېدای شي. د خبرو پر مهال په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځیانو د عملیاتو مسله هم وڅېړل شوه. د امریکا لوی درسیس جوزف دانفورد د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر همکاري ټینګار وکړ او د همکاري مهمه وګڼله. دغه دوه هیوادو د همکارۍ په برخه کې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وویل چې تروریزم یوازې پاکستان ته ګواښ نه دی، ګاونډي افغانستان ته هم یو ګواښ دی، نو د همدې لپاره د دغه دوه هیوادو ترمنځ دوامدار همکاري ضروری ده. راحیل شریف چې د امریکا په 15 ورځني سفر دی د سیشن بی پورسې د سی آی ای مشر جان برینان سره هم خبرې کړې وې.
د امریکا د لوړ رتبه پوځي چارواکو له لوړ رتبه پوځي چارواکو سره د پاکستان د پوځ د لوی درستیز د لیدنو کتنو په امباب مو واوریدل. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف پرون د امریکا له دفاع وزیر او لوی درستیز سره خبرې وکړې. امریکایي لوړ رتبه پوځي چارواکو له پاکستان یو ځل بیا وغوښتل چې د حقانی تروریستي شبکې په ګډون په سیمه کې د نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره زیات اقدامات وکړي. پاکستان چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې د پروسې د بیا پیلېدو لپاره ژمنې کړې دي، افغان حکومت د افغانستان حکومت تر اوسه د دغه هیواد وروستیو هلو ځلو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. خو د افغانستان د جمهوري ریاست ویان پرون په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې افغانستان د ګاونډیو مرستې ته اړتیا لري چې په دې هیواد کې سوله او امن ټینګ شي. د ولسمشر مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی پرون په کابل کې خبرلاند وویل هر هغه هیواد چې د افغانستان د سولې ملاتړ کوي دوی ورته خراغ لاست وایي. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې
وروسته له هغې چې پاکستان، ایران او چین له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د هڅو ملاتړ وکړ، د افغانستان جمهوري ریاست وایي افغان ولس سولې ته تږی دی او په هیواد کې دوامداره او باعزته سوله غواړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د چهارشنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ګاونډیو هیوادونو نقش او رول زیات مهم دی.
نقش کشورهای همسایه
د امنیت په ټینګښت او په تلپاتې او بایزته سولې کې د ګاونډیو هیوادونو رول مهم ګڼو. هر هغه هیواد چې غواړي په دې برخه کې لمونږ سره مرسته وکړي په نیک نظر ورته ګورو، ځکه مونږ د یو ملت په توګه د سولې ته گیو.
دا څرګندونه وروسته له هغه مطرح کیږي چې په دې وروسته کې ایرانی، چینایي او پاکستانی چارواکو ویلي چې د افغان حکومت د سولې له بهر څخه ملاتړ ته چمتو دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اعزاز احمد شهدری لیوی ایرانی رسنی سره په مرکه کې ویلي هیوادی او ایران تل په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې کړې دي. همدارنګه د افغانستان لپاره د چین ځنګړی استازي پاکستانی رسنیو ته ویلي هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف خنی په یوې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د راتګ لپاره بل هیڅ سره معامله ونه کړي او په هیواد کې به داسې سوله ټینګه کړي چې جګړه ورسره له منځه ولاړ شي. ښاغلی غنی وویل چې په افغانستان کې دوامدار سوله غواړي او د سولې په خبرو که به هیچ چاته ننواتې او زاری ونه کړي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو خبرې په پاکستان کې ترسره شوې چې په یادو خبرو کې د چین او امریکا استازو هم ګډون درلود. خو له هغه وروسته د ملا عمر د مړینې خبر خپور شو او ورسره دا خبرې هم په ټاپه ودرېدې. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د سیمې هیوادونه هغه وخت د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکاریو خبره کوي چې خپلې ګټې په خطر کې وویني. د سیاسي چارو کتونکي متي الله خروټي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د سولې په ارتباط هغه زمانې د افغانستان ګاونډیان قدم پورته کوي چې د هغوی منافع په خطر کې اوسي. او وخت چې د هغوی منافع په خطر کې سودي د سولې خبره یا د سولې غږ پورته کوي، تر هغه وخته پورې چې دوی منافع خوندي اوسي او د افغانستان د نامنین او ګټه اخري دوی غږ نه پورته کوي. نو دغه آخرنی غږ پورته کول د افغانستان د ګاونډیان داده چې هغوی احساس د خطر د اوضاع نه کړی، نو بینان دوی د سولې په ارتباط غږ پورته کوي.
د سیمې یو شمېر هیوادونه وروسته له هغې د افغانستان د سولې له پروسې څخه ملاتړ کوي چې په دې وروسته کې داسې راپورونه خپاره شول چې وسلوال طالبان په دوه ډلو وشل سوي دي. یادو ټولو ستونزو ته په کتو به اصول دل سي چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ څه وخت د اصول خبرې بیا اپیل کیږي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو ما هم تر 2 بجو اوریدلی شي. مخکې خبرونه کوم اوریدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی قزاقستان ته په سفر ځي. دا سفر د افغانستان د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د همکاري او د پیاوړي کېدو په هدف ترسره کیږي. د ولسمشر مرستیال ویان په دې اړه یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل د اسد الله الدین پر رپورټ کې اوري.
ولسمشر اشرف غنی د سیمایي همکاري د راجلبولو د هڅو په لړ کې قزاقستان ته ځي او جمهور ریاست وایي چې دغه سفر اجنډا هم تر ډیره پر اقتصادي مسایلو راڅرخي. د ولسمشر مرستیال ویان ظفر هاشمی وایي په دې سفر کې به یو شمېر افغان سوداګر هم د ولسمشر غنی ملګرتیا وکړي. خاغلی هاشمی د چهارشنبه په ورځ په خپل خبري کانفرنس کې د ازادي راډیو د پښتنې په جواب کې وویل چې ولسمشر به د قزاقستان له چارواکو سره موافقه او تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي.
د دې سفر علاوه بر موضوعات
دایوي په دې سفر کې به افغان پلاوی د قزاقستان ولسمشر او صدر اعظم سره له خبرو سربېره له یو شمېر نور قزاقي چارواکو سره هم وګوري. د افغانستان د خلکو لپاره په دې سفر کې مهم څه دادی چې پترسک به دوه تفاهم لیکونه او یو موافقتنامه لاسلیک شي چې محتوای اقتصادي مسایل او حکومتولي ده. د هاشمی په خبره ولسمشر اشرف غنی به د خپل سفر په ترڅ کې په قزاقستان کې د پهنتون محصلینو ته هم وینا وکړي. ولسمشر له دیوړان د هم د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفر کړی او په اکثره غونډو کې پر دې ټینګار کړی چې د افغانستان ستونزې سیمایي حل ته اړتیا لري. ولسمشر له دیوړان دی ویلي هڅه کوي چې افغانستان په سیمه کې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ په سوداګریز او ترانزیتي پل بدل کړي. له دې وړاندې ولسمشر اشرف غنی د ترکمنستان له ولسمشر سره هم یو شمېر تفاهم لیکونه او موافقتنامې لاسلیک کړي دي. د چارو څېړونکو د ولسمشر دا ډول هڅه د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ګټورې بولي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د نړیوال اړیکو مسؤل ازرق شافیزی هم ازادي راډیو ته وویل چې قزاقستان په سیمه کې پیاوړی اقتصاد لري او دغه هیواد ته به د ولسمشر سفر خې لاسترولنی ولري.
قزاقستان یو غښتلی اقتصاد دی په دغه منطقه کې په منځنۍ آسیا هیوادونو کې ټولو څخه غښتلی او شتمن هیواد قزاقستان دی. موږ د شغل ولسمشر سفر حالته د ډیر اهمیت څخه برخوردار ده. هغوی د تیلو په استعمال کې ښه تجربه لري، د ګازو په پروسس کې ډېر ښه تجربه لري. په تیره بیا د غنمو د کرنې په اکله دوی د یو لوی مؤلف د غنم د په دنیا کې او افغانستان اړتیا لري. دا شیته
د سیمې او د منځنۍ آسیا له یو شمېر هیوادونو سره د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا هڅې په داسې حال کې پیل شوې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري زړه کړه ورکړه په دې وروستیو کې وروښوې ده. د اقتصادي چارو څېړونکو هم له دې وړاندې ویلي چې افغانستان باید د سوداګرۍ او اړینو موادو د واردېدو په برخه کې د پاکستان په بدیلو هیوادونو فکر وکړي.
قزاقستان په سیمه کې د شانګهای د اقتصادي همکاري او د سازمان په ګډون د مهمو ټولنو غړی دی، خو د سیاسي او اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې افغانستان تر اوسه نه دی توانېدلی چې د اقتصادي همکاري او له سیمه ییزو سازمانونو څخه د ځان په ګټه کار واخلي. دغه سیاسي او اقتصادي کارپوهان پر روند علوم اکاډمۍ له خوا په یو سیمینار کې راغون شوي وو. تفصیل د خان محمد سن راپورټ کې.
د افغانستان د سیاسي او اقتصادي چارو پوهان وایي چې افغان حکومت ته پکار ده چې د معیاري اقتصادي پالیسیو په اساس د سیمې د اقتصادي او وګړو همکاریو په سازمانونو کې د یو فعال غړي په توګه خپل دریس تثبیت کړي. دوی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د علومو اکاډمۍ لخوا په جوړ شوي سیمینار کې وویل افغانستان اوس مهال د اقتصادي او د ګډو همکاریو د کابو 15 سیمه ییزو سازمانونو غړیتوب لري، خو د کمزور اقتصادي پالیسیو له امله نه دی توانېدلی چې په دې سازمانونو کې د پام وړ رول ولري او یا ځینې لازمه ګټه پورته کړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ریاست سرپرست محمد اسلم افضلی وویل
یکی از مشکلات کلیدی که افغانستان نتونسته درست بهره برداری کنه از سازمان ها
حق عمده ستونزه چې افغانستان لمخې نه دی توانېدلی له دې سازمانونو سمه ګټه پورته کړي. د هیواد په بهرني سیاست کې د لازمو پالیسیو نشتون دی. چارواکو په دې برخه کې لاند سوچ کړي او راتلونکي لپاره غورځولای دی.
په سیمینار کې تر ډیره ځایه د جنوبی آسیا هیوادونو د همکاریو سازمان سارک، د سیمې د اقتصادي همکاریو سازمان شانګهای، او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او فرهنګي همکاریو سازمان آیکو ته اشاره وشوه. د اقتصادي چارو ځینو پوهانو وویل که له یوې خوا افغانستان د خپلو کمزورو پالیسیو له امله نه دی توانېدلی چې د دې سازمانونو مرستې جلب کړي، له بلې خوا دغو سازمانونو هم په سیمه کې ګډې سولې، ګډې اقتصادي پراختیا او د تروریزم او مخدرو موادو پر ضد د ګډې مبارزې لپاره له ژمنو سره سمې هڅې نه دي کړي. کارپوهانو دا هم وویل افغانستان باید په دې سازمانونو کې خپل معتدل سیاسي او اقتصادي استقلال ثابت کړي، سو د دې سازمانونو د یو باثباته غړي په توګه وپیژندل شي. د اقتصادي چارو پوه استاد مسعود وویل
سازمانهای منطقوي و سازمانهای بین المللي در افغانستان سخت ناکام بوده.
سیمه ایز او نړیوال سازمانونه په افغانستان کې سخت ناکام و، او لاملونه یې د ښه مدیریت نشتوالی، بل دا چې دې سازمانونو له افغانستان سره صداقت نه دی کړی، او درېم دا چې سازمانونه افغانستان له یو لوی قدرت سره په اړیکو کې ویني.
کارپوهانو دا هم وویل د هغو سازمانونو پریکړې چې افغانستان غړیتوب لري باید پر ځای پاتې نشي او عملي کېدو ته جدي هڅې جاري وساتل شي. د ایسایا د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې رئیس محمد قربان حقجو د چارو د لاسمون لپاره یو لړ پیشنهادونه هم وکړل.
ما سیاست خارجی ما را قسم ترتیب بتین پالیسی های خود خارجی خود
است. موږ خپل بهرنی پالیسی باید داسې ترکیب کړو لکه مو هیوادونو سره چې اقتصادي اړیکې لرو سیاسي اړیکې ورسره هم پراخې کړو. دا موضوع باید په یو ملي اجنډا بدل شي، د حکومت ټول وزارتونو په کې فعاله برخه واخلي.
کارپوهانو دا هم وویل افغانستان باید د اقتصادي ودې، د تجارت د پراختیا او داسې نورو زیربنایي پروژو لپاره یوازې پر بهرنیو مرستو تکیه ونه کړي، بلکې داسې ابتکار ولري چې دا هیواد د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سولې او پرمختګ په یو واټ بدل شي. دوی تاکید وکړ چې افغان حکومت باید د هیواد له جغرافي موقعیت څخه ډیره ګټه پورته کړي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فبین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه مویده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام نن اوریدلی شئ. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس سوه شپږ نوي څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ایم په سل اشاره پنځه څپه اوریدلی شئ. په ولسي جرګه کې د سرپل یو شمیر استازي وایي چې د دې ولایت په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو یو لوی روزنیز مرکز فعال دی، خو حکومت پرې خبر نه دی. د سرپل ولایت دغه استازي وایي چې په دې روزنیز مرکز کې بهرني وسلوال د افغانستان حکومت وسلوالو مخالفو ډلو ته د انتحاري حملو، ماینونو ښودو او دغه راز نورو مسایلو په اړه روزنه ورکوي. د سرپل چارواکي بیا وایي چې په دې ولایت کې دغسې یو مرکز نه دی فعال. تفصیل دی رحمت الله افغان پر راپورټ کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په شمالي ولایتونو په ځانګړې توګه سرپل کې امنیتي وضعیت خراب شوی، په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازي وایي چې په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو لوی روزنیز مرکز فعال دی. د دې جرګې غړي عزیزه جلیس د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په یاد مرکز کې د بهرنیو هیوادونو جنګیالي وسلوالو مخالفانو ته د انتحاري حملو، د واسکټونو د جوړېدو حملو، ماینونو او نورو اړوندو مسایلو روزنه ورکوي.
د سرپل ولایت په کوهستاناتو ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین د انتحاري واسکټونو په جوړولو کې له ډېرو پرمختللو وسایلو څخه استفاده کوي چې یاد واسکټونه کولی شي د چاودنې په وخت کې 200 متری شاوخوا تخریب کړي. په دې مرکز کې بهرني توریستان کار کوي، هر ورځ د حکومت وسلوالو جنګیالیو ته روزنه ورکوي.
نظامي مخالفینه
پا په ورته وخت کې په ولسی جرګه کې د دغه ولایت یو بل استازي محمد حسن بلخابی هم یا د اندېښنه پر ځای بولي او وایي چې د کوهستاناتو ولسوالۍ د دې ولایت له تر ټولو ناامنو ولسوالیو څخه ګڼل کیږي.
سمود وړاندې د سرپل په کوهستاناتو ولسوالۍ کې یو شمېر ازبکان موجود و چې منشخولو ته راغلي وه چې په جګړه کې یو تن وژل سو، ځینې ونیول سول. په شمال کې د کوهستاناتو ولسوالۍ هغه سیمه ده چې هلته د وسلوالو مخالفانو مرکزونه موجود دي. لرې به نه وي چې وایو هلته د وسلوالو مخالفانو ستر مرکزونه موجود دي.
کوهستانه د سرپل هغه ولسوالۍ ده چې سمود وړاندې طالبانو نیولې وه، خو چارواکي وایي اوس په دې ولسوالۍ کنټرول لري. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې بهرنیان په ځانګړې توګه د ازبکستان جنګیالي میشتي او د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته پوځي روزنه ورکوي. روان کال په افغانستان کې جګړې زور واخیست چې د میزان په شپږمه د څو اونۍ لپاره د کندوز مرکز د وسلوالو مخالفانو لاسته ولوېد، چې بیا وروسته له یوې سختې جګړې څخه افغان ځواکونه وتوانېدل چې د کندوز مرکز بیرته ونیسي. که څه هم د سرپل امنیه قمندانۍ په دې ولایت کې نامنۍ او جګړې تاییدوي، خو د بهرنیو جنګیالیو شتون نه مني. د دغې قمندانۍ ویان علي اکبر اندرابي ازادۍ راډیو ته وویل چې دوه کاله وړاندې په دې ولایت کې ځینې ازبک جنګیالیو د افغان حکومت مخالفینو ته روزنه ورکوله، خو اوس نشته.
له تیر یو کال راهیسې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو داسې مرکزونه موږ نه دي لیدلي چې ګواکې هلته د انتحاري واسکټونه جوړ سي. پخوا توطیې زیاتې وې، خو سږ کال موږ داسې څه نه دي لیدلي.
له دې وړاندې څو ځله په ولسي جرګه کې د سرپل استازو خبرداری ورکړی و که دولت د سرپل وروستۍ نامنۍ ته پام ونه کړي، نو امکان لري چې د کندوز په برخلیک اخته سي. د چارو کارپوهان له حکومته غواړي چې دا ډول راپور جدي تعقیب او کچيري په سرپل او نورو ولایتونو کې د مخالفینو د روزنې مرکزونه موجود وي باید لمنځه یوړل سي.
په ولسي جرګه کې د سرپل د یو شمېر استازو څرګندونې مو واورېدې چې ویل دي د ولایت په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو یو لوی روزنیز مرکز فعال دی. دغه راز د افغانستان په شمال بدخشان ولایت د بدخشان په یمګان ولسوالۍ کې هم پرون سختې نښتې روانې وې. وسلوالو طالبانو پر دې ولسوالۍ حمله کړې وه. افغان چارواکو دا ومنله چې د دې ولسوالۍ ډېرې برخې وسلوالو طالبانو نیولې دي، خو دوی دا هم وویل چې افغان امنیتي ځواکونو له دغه ولسوالۍ تکتیکي په شا تګ کړی دی. تر اوسه پورې افغان چارواکو په دې اړه نورې څرګندونې نه دي کړي. هڅه کوو چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ له وروستي حالمو خبر کړو. خو د ناامنیو په ترڅ کې د هلمند ښوونې چارواکي په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتوالي له امله په دې وروستیو کې د 150 نورو ښوونځیو د تړلو خبر ورکوي. له دې مخکې له تیرو لسو کلونو کې لسلو زیات ښوونځي په دې ولایت کې تړل شوي وو. د نویو ښوونځیو په تړل کېدو سره نور له 40,000 زیات زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. د هلمند په دوو ناارامو نوزاد او موساکله ولسوالیو کې هیڅ ښوونځی نه دی پرانستی. له سیمې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی پرې راپور لري.
د هلمند د ټولو 303 ښوونځیو څخه 115 د تیرو لسو کلونو راهیسې تړلي پاتې دي، خو د وروستیو ناامنیو د 150 نورو ښوونځیو دروازې هم وتړلې او 2,414 زده کوونکي پر کور کښېنوله. د هلمند پوهنې رئیس وایي تر هغو چې امنیت ټینګ نسي تازه تړل شوي ښوونځي نسي پرانستلی. عبدالمتیر جعفر ازادي راډیو ته وویل د 150 تړل شوو ښوونځیو څخه دوه په مرجع ولسوالۍ کې د جنګ پر مهال سوځېدلي دي. د پوهنې رئیس زیاته کړه د تړل شوو ښوونځیو له جملې 14 په ندالي، 15 په مارجې، 2 په ګریشک او پاته نورې په شمالي ولسوالیو په خاص ډول په نوزاد او موساکله ولسوالۍ کې دي.
دا خو د نیستۍ نه دی بند شوي، دا خو د شاګرد نه بودن نه دی بند شوي، د معلم د نه بودن نه دی بند شوي، بلکې دا د امنیتي ستونزو په اساس بند شوي دي. نو د دې سوال جواب به درته امنیتي ارګانونه درکړي. موږ آماده یو، هر ساحه چې خلاص شي موږ به په هماغه ساحه کې انشاءالله چې دستي درته مکتب خلاص کړو.
دول اوس مهال په نوزاد او مسکله ولسوالیو کې هیڅ پرانستې ښوونځی نه لرو. د هلمند پوهنې رئیس زیاته کړه په یادو ولسوالیو کې د نامنوی لامل د سی بی ای په نوم د ښوونځیو او کورسونو اړوند 50 مرکزونه هم تړل شوي دي. هغه په دې اړه چې د تړل شوو ښوونځیو د ښوونکو او زده کوونکو برخلیک به څه ډول وویل، د یونیسف په مرسته به د ایمرجنسي ایجوکیشن د پروګرام لري د نام نسیمو د زده کوونکو لپاره په امن سیمو کې د زده کړې زمینه برابر کړی.
په معرف کې یو استراری زده کری لرو استراری زده کری هم ده غصی حالاتو دادی منگا طول مدیران معرف را غوارو چه ده شاگردان یا امن جای تا مسره ده معلمی نورا ولی او بالاخره منگا خیمی ورتا ودرو پا اغا امن جای که او مغال تا منگا ندوی تبار تدریس شروع کرتا
کچیر پندالی مارجی گریشکا او پخپل دلشکرګا شهر اړوند د باباجی په سیمه کې نامنی دوام وکړي نو په هلمند کې د ترل سو شونځوي شمیره یو سلو پنځه پنځوس تر رسیږي چې په دې ډول د ټولو درې سوه درو اتیا شونځیو څخه یوازې دوه سوه اته ویشت شونځي پرانیستي پاتې کیږي د نادلی او مارجی ولسوالیو څخه ځینې سرچینې وایي ډېر هغه شونځي چې د جنګ په لومړیو کرښو کې دي په امنیتي پوستو بدل شوي دي او ودانیو ته یې هم سخت زیانونه رسېدلي دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
دا یوازې هلمند نه دی چې پکې ډېر ښوونځي تړل شوي، بلکې د افغانستان په ځینو نورو ناامنو ولایتونو کې هم اکثره ښوونځي تړلي او په زرګونو زده کوونکي، البته په لسګونو زره زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي وړاندې د اساسي او بشري حقونو اونیس پروګرام او ژوند په شیبو کې البته بل پروګرام هم درته خبرو، خو د دې مخکې بیا هم ابراهیم صافی ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د قزاقستان د جمهور ریاست د رسنیو مشر وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به سبا د قزاقستان له مشرانو سره په استانه کې خبري وکړي. جرمنی پریکړه وکړه چې افغانستان ته نور پوځیان واستوي. د چهارشنبه په ورځ په برلین کې د کابینې په غونډه کې له افغان ځواکونو سره د جرمنی د مرستو مسله ورسېل شوه او په هغې کې افغانستان ته د یو سلو دیرش نور جرمنی پوځیانو د استولو پریکړه وشوه. جرمنی به ښایي دغه هیواد ته په روسیو کې ورغلي اکثر افغانان له خپلې خاورې وباسي. په پاریس کې د پاوز او پولیسو د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک تروریستان تیره ورځ ووژل شول او اته نور د نومبر د دیارلسمې نېټې د بریدونو په تړه ونیول شول. د اسلامي دولت ډلې مجلې د هغه بم عکس خپور کړی دی چې پر هغې روسي مسافروونکي الوتکه په مصر کې نسکوره کړې وه. د ایران سپاه پاسداران انقلاب وایي چې په لویدیځ ولایت کرمانشاه کې یې د تروریستانو یو مرکز له منځه وړی دی. او روسیه اعلان وکړ چې د جنوري له لومړۍ نیټې وروسته به اجازه ورنکړي چې له یوکرین خوراکي مواد دغه هیواد ته ستانه شي.
ازادي راډیو او ری وړاندې دوه اونیس پروګرامونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. په پاریس کې د مشکوکو تر روسانو پر ضد پولیسو او پاوز عملیات وکړل. دغو عملیاتو اوه ساعته دوام وکړ. د فرانسې ولسمشر وویل فرانس له تروریستانو سره په جګړه کې ده. دا عملیات څلور ورځې وروسته تر دې ترسره شول چې په پاریس کې د تروریستي بریدونو په ترڅ کې یو سلو نهه ویشت کسان ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. د پرنیو عملیاتو له جزئیاتو مو د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په استناد احمد شیبر خبروي.
د پاریس په شمال کې لشتر لشه دوه تنه مشکوک تروریستان د نومبر د 14 نیټې د تروریستي بریدونو په تړاو تیر ورځ ووشل شول او اته نور په یو اپارټمان باندې د عملیاتو پر مهال ونیول شول. د پولیسو سرچینو وویل چې دغه عملیاتو اصلي علت د عبدالحمید ابو عود نیول وو چې د جمعې د شپې د بریدونو اصلي طرح دی. د لومړنیو راپورونو له مخې داسې باور کیږي چې ابو عود یا بلجیم ته تښتېدلی یا سوریې ته تللی دی. د پاریس لوی څارنوال د چهارشنبه د ورځې له اوه ساعته عملیاتو وروسته وویل ابو عود نه دی نیول شوی. لوی څارنوال زیاته کړه چې په نیول شویو کې و نارینه او یو ښځه دي. لوی څارنوال وایي چې د عملیاتو پر مهال پولیسو پنځه زره ځلې ډزې کړې دي او تروریستانو له خپل پناه ځای څخه ځوابي ډزې کولې. د عملیات تېره ورځ سهار وختي پیل شول او په سیمه کې ډزې او چاودنې اورېدل کېدې. چارواکي وایي کله چې عملیات پیل شول یو مشکوک تروریست ووژل شو او یوې مېرمنې د عملیاتو له پیلېدو سره سم ځان وژونکی برید وکړ. د عملیاتو پر مهال پنځه پولیس ټپیان شوي دي او د پولیسو یو سپی وویشتل شو او مړ شو. فرانس پرس اژانس وایي وروسته تر دې چې عملیاتو یو ساعت دوام وکړ پوځ سیمې ته ورغی. په سیمه کې خلکو رسنیو ته وویل چې د سهار په څلورو بجو او شل دقیقو په ډزو راویښ شول او بیا یې امنیتي ځواکونه ولیدل چې د بامونو پر سر ختلی دي. د خلکو په وینا له درې ساعته عملیاتو وروسته امنیتي ځواکونو د هغه اپارتمان چې ډزې یې پرې کولې کړکۍ ماتې کړې. د اسوشیټیډ پرس اژانس یو خبریال وویل چې د اووه ځله د چاودنو غږونه واورېدل. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان تر غرمې لږ مخکې د فرانسې د ښاروالانو یوې غونډې ته د دغو عملیاتو د پای ته رسېدو اعلان وکړ. دغه اوس چې له تاسو سره خبرې کوم د پولیسو ځانګړي درانه او له خطر ډک عملیات پای ته ورسیدل. د دې شپې د عملیاتو هدف د سینټینس په سیمه کې د ترسانو له منځه وړل وو. دوی له هغو سره په ارتباط کې وو چې د جمعې د شپې په ناوړه بریدونو او جنایتونو کې لاس درلود. خو د سینټین په سیمه کې تیره ورځ دوکانونه او ښوونځي تړلي وو، عامه ترانسپورت درېدلی وو او ښاروال له خلکو غوښتي وو چې له کورونو راونه وځي. دا یې ویلي دي چې دوی د نومبر په 14مه په پاریس کې بریدونه کړي وو چې په ترڅ کې 129 کسان ووژل شول او تر 350 ډېر ټپیان شول.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونه کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیری د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زیدی صاحب اشراغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم خپل سلامونه ونی کیږي د ازادي راډیو معزز او اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زیدی صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پسې کیدی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه د نورو جرایمو هغه اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډیرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ ضعفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډیرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د صلاح شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض مواردو کې د قوانینو خلا، دغه په خپل زمينه دي ته مسایله کړی چې په افغانستان کې د جرایمو گرفت وخت او ورس پر ورس مخ په پورته کېدو شي. دغه لږه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پندغه شانته ورس پر ورس زیاتیږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده. سلاش غیر مسؤول کسانو سره په ډیر پراخه پیمانه شتون لري. ډیر ځینې کې دولتي واکمنۍ نشته چې دي نه جوړ باندې وسړی لاس پورې کې بیا هغه نه امن دي ته چې هغه کشفي قانون هغه نشي نیولی. کوم نیول شي بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمينه د دې لپاره مسایل چې هغه کسان چې د هغه مغرض او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهداف ته لاسته کول لپاره د افغانستان نافذه قوانین په خولند کې وي، د اسلام د سپیشلی دین اصول او تعلیم په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کې هغه ته زمينه مسایل شوه ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل چې متاسفانه اوس موږ او تاسو وینئ چې د افغانستان په مختلفو اداري وحیدونو کې، یعنی په موږ به ډیر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومو پورې. خو موږ او تاسو مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو چې اته د دغه جنایت له امله هغه خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې چون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمن د مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل او پیژندل شي، عوامل خونسا شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شي دي، ولی متاسفانه د عوامل د خونسا کېدو په خاطر داسې عملی اقدامات تروسه اوچت شوي نه دي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه یوړل شي. متاسفانه پایله هم دا ده چې موږ او تاسو هر ورځ د رسنیو د لارې نه ولو چې په هغه ولایت کې په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د جنسي تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شک دغه خپل خوندیتوب یا مسؤلیت انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان په کله ما ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپل یو پاک خدای یو هبه یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په ښه شان استفاده کړی وي، تر څنګ دغه خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري، دی په دغه د دغه حق په استفاده سره دی په دې وتوانی کې چې خپل د ورځني چارې مخ ویسي. که چیرې یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورت د رافیتیدو لپاره د یو ځای نه بل ځای ته نورماله تګ راتګ ونشي کولی، دی خوندیتوب ونه لري، نو بې د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته دله منځه ځي. د جنسي تیرو جنایت حق هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او د په ټولنه کې وحشت او دهشت منځته راوړي، په ټولنه کې د مسؤلیت عقل منځه وړي او بالاخره داسې یو ویره منځته راوړي که چیرې دولت له خوا نه مخنیوی ونشي، که چیرې د رسنیو د لار نه اعلان شي چې په یو سیمه کې 15 جنسي تیری وشو او دولت عکس العمل ونښي او کوونکي ونیسي او د قانون منګول دی ونسپري، ته په دې ډاډمن اوسه چې هیڅ انسان به دې تازه نشي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره ووځي، چې مکتب ته لاړ شي یا شفخانې ته لاړ شي یا د خپلو خپلوانو ته لاړ شي. نو بنا ان د جنسي تیریو زیاتوالی مستقیما منفي اغېز لري په ټولنه کې د بشري حقوقو په وضعیت باندې او ډېری منفي اغېز لري، ویره، وحشت او دهشت په ټولنه کې منځ راوړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وو باندې بس لرو
فکر چې محکمې
لخوا آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړی است. احمد زئی صاحب د ورستي پښتني پټوګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف درچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي.
من تدابیر نیول شوی دی، ولې هغه تدابیر چې بنیاد په دې وټونیږي چې د دولتي او اورګانونه یعنی کشفي اورګانو په دې وټونیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دونه زیات کړي جرایم مخنیوي وکي، متاسفانه په دې باندې توانیدل چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینئ چې په کندز کې، په هرات کې، په کابل کې، په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوې. دا خپل جرم معلول ده، هر معلول مشخص عوامل لري، عوامل باید خنثی شي. متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول. چې عوامل څه دي؟ اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنې د قانون سرغړونکو ته زمينه مسایل چې هغه د خپل د منفي اهداف او د لاسکول لپاره د افغانستان د نافذ قانون نه سرغړونه وکړي، د قانون واکمنې نشته، دولتي واکمنې نشته. سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایم او د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت مخنیوي لپاره یعنی په جرایم کې د ته د جرم مسفر کړي، یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی خځو په وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې د جنسي تیری ته د جنایت وسفر کړي. که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلی باندې یا په خزینه باندې جنسي تیری کوي، هغه ته د جنایت یعنی وسفر کړي او سنگینه جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کلونو تر 30 کلونو پورې جزا ورته تعین کړي ده. که چیرې دا هغه سبب د مرګ شي یا د مرګ سزا ورته ورکړي، خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری باندې راځي، بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره خبرګون خو ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1355 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود، هغه وخت کې جزا به حد کم ده، درال چې د دولت دغه کلینې اوس دوګون کې کلینې دي، جنایت عین جنایت اغیز عین منفی اغیز چې هم د رواني لحظه هم د جسماني لحظه قرباني باندې تحمیلیږي. که چیرې جلی باندې جنسي تیری کیږي هغه د تاوتریخوالي دمانې د قانون د غوښتنې سره سم په ډېره شدیده جزا باندې محکومیږي، او که چیرې دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کیږي دلته بیا د قانون غبرګون ضعیفه ده چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 2 مادې په خلاف ده. یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 2 مادې کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که ښځینه دي که نارینه دي باید د قانون په مساویانه توګه په هغه باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایه لاندې وي. متاسفانه دغلته دغه اصل په نظر کې نه نیول کیږي. خو د دې تر څنګ نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات څه دي؟ دغه په ټولنه کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي ارګانو په لیکو کې دوی تنظیم نه دي، غیر مسؤول کسان دي ولې سلاوي په اختیار کې لري چې دغه سلاو په استفادې سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي، غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤولو کسانو نه وسله راټول کړي. او بل دا مسلطي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړه قانون هغه ډېر شدید غبرګون سره د مخامخ شي تر څو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدرمن اورېدونکو، دا وزمورته دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک لامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلام. تاسو به دا لنډۍ حتمی اوریدلی وی چې وای مورې دمګری لمی بوزه ز تور خامار د زړه په سر خوړلی یم. نن مو یو داسې زیارت ته بیایم چې هلته مار چی چلی راځي او د دم په زور ل خپل بدن د مار داخل شوی زهر وباسي. مینوالو، نننۍ خبرونه مو د خون موسا زیارت ته ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او وګمر شیدی به درته وړاندې کړو.
وجود می زهر جن شو چلا سرانے دیکھ ٹول وجود میں زہر جن شو ہاگے باپ لستون کی خامار گر زولا روانو ماں قدم پوت میلا رگر
عزت منو اوریدون کو د اخون موسی زیارت چې ډیری خلک د اخون موسی زیارت بولی د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار ختیسته په 15 کیلومتری کې د بټیکور په ولسوالۍ کې پروت دی. دا زیارت د بټیکور ولسوالۍ د پخوانی بازار په لویدیځه څنډه کې پروت دی او له بازار ورته یو نری لار را تیر شوې ده. په زیارت کې یو لوی او څو کوچني قبرونه موجود دي او د لوی قبر پر سر د خردې مالګه موجوده ده. ویل کیږي چې دا لوی قبر د اخون موسی بابا دی. ټول زیارت د شنو ونو سیوري نیولې او له مقبرې سره په خوا کې شنې جندې هم تر سترګو کیږي. مقبرې نه څو قدم وړاندې یو پخوانی جماعت هم تر سترګو کیږي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواک چې د همدغه سیمې اوسیدونکی دی د اخون موسی د تاریخ په اړه له محبوب شاه محبوب سره مرکه کړي. ښاغلی خپلواک وایي
خونه سا بابا خو تقریبا چې سونه کاله په خوا د سویل کیږي چې د بغداد څخه راغلی چون دی په خپل باندې اخوند وو نو دی وی طریقې خاوند وو دوی خپل هغه د طریقې اسلاف درلودل خپل کوم مکتب چې دوی د طریقې وو په هغه باندې پر دغه ولسوالۍ کې وسیده وغه مخې ته وړل تبلیغي کولو چون سمګه کورنۍ په بټیکوټ ولسوالۍ کې د خدمات په لحاظ باندې ډیر لرغونی ده او دغه کیسې مکتهم د خپل نیکونو سینه په سینه باندې را انتقال شوې دي. دا سویل کیږي چې بیا زموږ نیکونو خپل خادمان چې کوم وو هغه اخو نصاب بابا په خدمت کې مقرر کړ چې اوس هم زموږ په ولسوالۍ کې د خادمانو اولاده موجوده ده. د اخو نصاب بابا د منجورانو په نامه باندې همداشان دغه ځان اوس د اخو نصاب بابا د کورنۍ غړي ګڼي. داسې ویل کېږي چې په دغه ولسوالۍ کې به هر څوک مثلا مار به وچي چې همداشان د لړم به وچي چې نو دوی به کوشش کوي چې اخو نصاب بابا ته ځان ورسوي. داسې ویل کېږي چې یوازې د هغوی هغه لیاړې چې کمې وي هغه د دغسې مریضانو دپاره شفا وه. داسې ویل کېږي چې دوی واده هم نه وکړی او د یو جره په توګه باندې زموږ سره واوسېدی او همدلته وفات شو. د وفات نه وروسته بیا زموږ د ولسوالۍ مشرانو په دغه باندې وایي فیصله وکړله چې باید دی له موږ سره د ده مقبره هم پاتې شي او همدلته یې خښ کړي. نو همدلته خښ شوی دی او تر اووه ساعته د خواوشا سیمو څخه خلک د دوی زیارت ته راځي او خپل مریضان راوړي دلته د دې منجاورانو ته. دغه کوم ځای کې چې د ده مقبره ده وایي دلته د په خپلو لاسونو باندې یو وړوکی غوندې مسجد جوړ کړی و چې په دې مسجد کې به د تل جمع ورکوله او خلک به یې د یوې خاصې طریقې پیروي ته رابولل چې هغه به د شریعت په لاره باندې کوشش یې دا کوه چې د دغه ولسوالۍ خلکو ته یو خیر او ښېګڼه. ځکه زموږ ولسوالۍ ډېره وچه ولسوالۍ وه، هېڅ دلته اوبه نه وې موجودې. نو زموږ د ولسوالۍ خلکو بیا اخو نصاب بابا چې دی په نیک فعال باندې نیولی و.
داسې ویل کېږي چې د اخو صاحب د اوسنی زیارت سره تقریبا په 100 کیلومتره کې نږدې یو غر موجود دی مارکو. دغه مارکو غر په اړه څه معلومات تاسو لري؟ یاتمند نیکونو نه به مو اوریدلی.
دا هم د سړي یو کیسې په شکل باندې مختره پاتې ده چې وای کله چې دغه د مارکو غر کومه سیمه چې ده په دغه سیمه کې وای ډېری خې ورشوګان وي. په دغه ورشوګانو کې به اکثر خلکو خپل مالونه پیودل او د پاره وړل. نو بیا وای دلته یو خامار مختشوي وو چې هغه به هم انسانانو ته زیان رسوه او هم د دوی مالونو ته به زیان رساوه. نو وای ډیر په تکلیف چې کله ترې نه دغه سیمه خلک راغلل دوی بیا اخو نصاب بابا ته په جرګه باندې راغلل. نو وای دوی خامار ته ویل چې تاسو دې زیان ولاړ شئ او دوی خلکو ته زیان مرسوي. نو وای خامار دا خبره ورسره نه ومنلی. نو هماغلته وای دوی ورته خیرا کړی وي. کله چې خیرا ورته کړی وي د خدای په قدرت باندې دغه د خامار په لکۍ باندې اور بل شوی وو. کله چې خامار ورخطا شوی وو نو د ډېری ورخطایي نه چون د مارکو غر هغه طرف ته یو سیند بهیږي وبدي، یعنی خامار کوشش کړی وو چې غر باندې واوړي یو سیند ځان ورسوي تر څو له خپل ځان نه دغه اور مړ کړي. نو دوی چې کله په دغه غر باندې ختلي او بیا لاندې کیوتی دي د سیند خواته، دوی په سیند کې هم مزل کړی دی او د سیند هغه غاړې ته بیا یو خاص میدانې ده. په دغه میدانې کې بیا د خامار په مکمله توګه باندې سوځیدل دي. نو د خمار د سوځیدو یا دغه د جسد کومه خاص غړوالی چي دي اوس هم په دغه غره باندې پروت دی. کچری منګ ورته د ورای نه وګورو دغه لیکه خاص معلومه شوې ده چې د غره د بیخ نه شروع ده په غره باندې اوختی ده او بیا هم سین ته کې وتی ده او د سین نه بیرته هغه غاړې ته میدانې ته اوختی. اول ته یو غټ میدانې ته چې هغه زه مکمل غوړ دی.
خپلواک وایي چې اسلامي تصوف او فلسفه د وجود د طبقاتو پر تعدد عقیده لري او په دې اند چې څلور عالمونه ناسوت، لاهوت، جبروت او ملکوت موجود دي چې اخون موسی هم د همدغه عقیده خاوندو. راځي چې د اخون موسی بابا د زیارت د منجاور سید امیر شاه پاچا خبري وورو. نو موري راته د مارچ چلو د دم او اخون موسی بابا په اړه غږیدلې دي.
مونږ خو منجاورانی او مونږ ته خلک راځي چې دم دعا ورته وکړو. مار لړم دی خړلې وي موږ دعا ورته کوو چې الله تعالی شفا ورکړي.
تاسو دا خون مساسب سره څه تړاو لرئ؟ یو ساسو
هغه خو یو نفرو خدای راغله ودلته او دغلته وخت یې ورک او ډیر د کلونو د وخت نه دغلته پروتو. نو دا هغه بیا موږ منجوران شو دا غنه موږ دم دعا واغسته هغه بیا مړ شو دا غنه قدم دعا چې موږ ته پاتې دا موږ دغه منجوران تر اوسه پورې موږ هم دغه کار کوو.
د سویل کې چې دلته کمی شګي چې په دغه زیارت کې موجود دي وې دا یو شمیر خلک کورونو ته وړي، دا څه ګټل لري؟
نه شګه خود سي دي چې هر شګه چې صرف پلاستیک کې راوړي موږ طالب پاپا کې راوړي موږ په هغه دم دعا په هغه شګه باندې واچو بیا هغه کورونو ته داخلك ویسي. د کورونو په کنجونو کې سرو دی غاړو کې دغه وشیندي بیا چې ما راځي هغه اجازه کې دغه دغه دم دعا د خونی ساسه بابا پاشګه ول شوی بیا ماران ناراضي.
مثلا د کلو اطرافو کې چې خلک مار وچی بیا دلته تاسو راځي د مار دم څنګه کوي؟
د مار دم خو هغه کومه اجازه چې موږ ته خونی ساسه بابا را کړې ده هغه د سړی چې په کمزبانی چې چلی نو هغه کم زی پوری چې رسیدلی چې مونږ ته راوړي دا ډیر رسیدلی یا لګ رسیدلی هغه ځینې شروع کو چې کم زی پوری د درد وي نو بیا مونږ پاغه سړی نو په لاس باندې د مو مغزی ته کم زی کې چې چلی په مغزی کې زرغون رغونډه او مغلته بندو او کو سر سره راشي نو هغه مونږ سره لخته یا هغه لخته باندې د مو
څومره وخت لپاره دغه دم تاسې کوي
د سه ماران پکې چې لس ورځو کې د غزار سیزی تن راځي پنځو ورځو کې سیزی تن راځي د سه ماران پکې په یو ورځ کې غزار سیزی تر راشي
پاشا سه پخپل باندې تاسو ماران رانی سه ماران شته سره وکنه
او ماران رانی سمو او ماران شته موږ سره په د سه ماران پدې کې دي چې هغه ډیر تیز ماران دی په اجازه کې د سه پاسان نه راځي
پاشا سه ماشل ته بختنی وکړي زینو خلکو دا ویل چې د جمعه پښو باندې د اخون مساسب زیارت ته ماران راځي آیا دا خبره درسته ده څنګه
دا درسته ده د جمعه په شپه باندې مونږ چې ماخام شي کور ته لاړ شو یا ماران راشي د کمزي کې چې دا خبر ده دینه غیر چا پیره پرتی او هم دا غلطه تر د سبي پوری سبب یا مونږ راځو مونږ من یوران شي راشو بیا ماران هغه د مارانو هغه پټی پاتې نور څه نه پینځه لاس شل پینځه لاس مرغلی دا پټی کرخې تیری کړی نور ته تلې سبي
په خپل د اخون مساسب مرګ اکل مرشو په دې اړه معلومات لري
اخون مساسب بابا په دمارانو نه به کټونه جوړول په دې کې به بیا پروتو شپې په چکم مارټک ورک هغه غلطه به توکانې راوغسته هغه پوری به کړې زه په زه باغ خشو بیا د سی عمر پیدا شو چې دا جمعه تلاړو منځ ته بیرته چرته په دې پانی کې دا ناست هغه چې څنګه ټک ورک په دې غټي ګوتې باندې د چې جبې تلاش کړو لکه توکانې به خینه وي وچه وي دا زه په زه هغه غلطه مرشو
اوریدونکو په پښتو لنډیو او متلونو کې هم ځای ځای د دمګری پاړوګر مارانو او خمارانو یادونه شوې ده چا ویلي چې مورې دمګری لمی ورکړه لکه خمار به می هر وخت دم وینه او چا بیا په متل کې ویلي چې مار خړلې ل پړی هم ویریږي موټر چلوونکی ګل محمد چې څو کال وړاندې مار چې چلای وو اوس په رښتیا هم ل پړی ویریږي هغه خپل کیسه داسې کوي
نڅ مو دمخ کې زید ملګرو زیاته تلم او ګرمي زیاته و د باندې وروته مدل تکینه سم او داس میکاو او بس مرغه مر پخپه و چې چلم بیا غزم ځکه چې دمګری دی خونه ساسه پټی کوټی نو منی یو زیارت ته هغه منجوران ورته وی هغه زی مسین دی هغه دم کړم او دم د څه شکل باندې دم کړم چې هغه درې ورځې ورته سر په سر ورغلم کم ځای باندې چلو ما غزې ته دم کو نور دی خپې څلور خوي راته پلاس باندې راخ کلی او غزې چې او غزې نه لري تاوی کړلې د خپل او غزې کې زهر قات کړلو بخوراک مرته راک او خوراک د خوراک لري راک چې پیاز به خوړیو دغه وړي به خوړیو آرام ته نه پرې خدمت چې خوب بنه کې نو اوس چې ګرځم ډیر په احتیاط باندې ګرځم چې رات بیا ما ټوکونه شو مار خوري سخت ټاک ته او چا چې خوړلې هغه پویږي به دي باندې
قدر من اوریدونکو هغه لنډې د چوایي هلک مچي چې چلې جاړي جنې خمار خوړلې شنه لخنده شینه د بډی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو فضل مولا پاچا ګلاب زاده وایي چې د هر جمعې پښپه یاد زیارت ته ماران راځي
دا واقعیت ته چې د جمعې پښپه باندې خو مناسب ته ماران راځي او هغه ماران چې کوم زخمی وي یا مثال کوم خوښي ماران وي هغه به د خاور ګزان ورغړي او جټ به څنګه سار کېږي په تجربه الله پاک وته شفا ورکړي یعنی صحت خدای الله په لاس کې ده سترنګ دا خو مناسب په دې ماران باندې ډیر مشهور دي نو ځکه دا ماران د دې زیارت او روضه ته راځي زمونږ پلار ماته د خپل وی امید چې زه ورغلم خو چې کله نږدې او حتی ورنږدې شم سړی باندې قسم ویره راځي نشور لچا غزه ته ورشي نو ماران هغه قبر نه ګرځي
لکه څنګه چې د پیریانو په اړه مشهور متل دی چې وایي پیریانو ته غزنی زده په بډی کوټ او شاوخوا ولسوالۍ کې هم دا خبره ډیره مشهوره ده چې وایي مارتا اخون موسی شته د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی خان آباد وایي چې په خپلو کورونو کې هر کال د مارانو لپاره د زیارت دم شوي شګه شیندي
دغه د وړي موسم چې کله رابر کې دوه باندې شي موږ دغه شګه هر کال به وړو په کور کې لکه شندو د سلګا چې دغه ماران راوځي چې د موږ یونس بیا ماران راوځي چې دا ویسو بیا ماران نه
اوریدونکو کله چې د اوري موسم شروع شي نو بیا د سورزه او شپه نه راځي چې د خون موسی بابا د منجاورانو دیری او یا هم د زیارت مخې ته مارچ چلی نه وي د ځکه چې د اوري موسم پر اکثره په کلیو او باندو کې ماران او یو شمیر نور خزنده هم را پیدا کیږي
وګو ملګرو نننې خبرونه مو هم دومره وه کوم رادیو تلیکونه راستول نو پتی مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا خېچاري
چتا